ਅਜੀਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ پانو قدم ناوریدون کو دا واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نظمگا یو سات خبری خبرونه تا تاسو وگوی او اوس هم دا پینزو دا قو خبرونو رواندی کولو لپاره ستاسو رواندی و پا پیخور که اوس هم وقت شوی دی دا مخامی و پا کابل که دیش بگ نیمه او دلتا پا واشنگتن ڈی سی که دا روزی لز بجی شوی دی یواری بیا ستاسو پام راگز و مهم خبرونو سر تکوتا
د بيدرک کل شوی سعودي خبريال جمال خاشوجي په اړه د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپيو د سعودي عرب د واکمنو ورستو نن د ترکی صدر رجب اردوان سره هم لیدلی او خو د پښتونخوا په هریپور کې هم یو خبريال وجل شوې
یو خبرې دا درې ساتیاں کې دي د وزیشوي دي پولیس د کې هیڅ اوسه پورې صفر کارکردګي ده یو کس هم نه ده گرفتار شوی
د پاکستان حکومت په پخوانی فاتا کې د پوځي اپریشن او د ترګرۍ لعمل به کور شو خلکو ته بیرته کورونو ته د ستنېدلو لپاره نورې لس ورځې ورکړي خو د خیبر د کوکی خیلو قبیلې به کور شوي مشران وایي ویجاړ شو کورونو ته نه ځي
چې خپل کور نه څوکتي نو خوشحالېږي خو بدقسمتي ده چې موږ کور له روان یو نو موږ په خفګان ځکه روان یو چې هلته مو کنډر کور دی او په هغه کې د اوسېدو څه شی نشته دی
نن پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن بندي مشر شاباز شریف اسمبلی ته ورغلی او نوموړي په واکمن تحریک انصاف ګوند تور لګولی چې د احتساب اداره نیب د سیاسي انتقام لپاره کاروي
اوس مؤخر فیصله کو نیب نے امپلیمنٹ کیا تاکہ بائی الیکشن پر اس کا سایہ پڑے
او سمرانی کو خبرونه د تفصیل سره د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی سعودي عرب ورته باور ورکړی دی چې د خبریال جمال خاشوغجي په اړوند پلټنې به نړۍ ته ښکاره کوي نوموړی پومپیو د سعودي عربستان د سفر وروسته ترکیې ته تللی او د ترکیې د صدر رجب طیب اردوان سره یې لیده کاته کړي دي سعودي خبریال خاشوغجي چې د سعودي عرب د پاچاهت ناقد دو او په امریکا کې میشتو د رواني میاشتې د دویمې نیټې څخه په استنبول کې د سعودي عربستان د کنسلګرۍ څخه بې درکه شوې ترکیه ادعا کوي چې خاشوغجي د سعودي عرب ایجنټانو وژلې دي او بیا سعودي عربستان وایي چې خبریال د کنسلګرۍ څخه وتلی
اخوا د خیبر پښتونخوا هریپور سره نږدې په هتار سیمه کې د یو شخصي ټلویزیون خبریال محمد سلیم تیره ورځ نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې پولیس وایي خبریال یو کم دیرش دزی وشتل شوی دی رای خبریال د وجنې په ضد ځای خبریالانو سازمانونو او د مدني ټولنو غړو احتجاجي مظاهرې کړي او د حکومت نه د خبریالانو د تحفظ غوښتنې کړي دي د هزارې د پولیسو مشر محمد عالم شنواری ویلی د دغه پیښې پلټنې به کوي
د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار ویلی په چترال کې میش د کلاش تهذیب وګړو باندې د مذهب بدلولو فشار نشي راوړل کېدی هغوی ته بشپړه ازادي او خپل ټول حقونه ورکول پکار دي د کلاشانو په ځمکو د ناقانونه قبضې په اړه یوې اورېدنې په مهال د سترې محکمې مشر قاضي ویلی هر څه که کلاشان په شمیر کې ډېر کم دي خو د هغوی ځمکې باید په زور ونه نیول شي
د پاکستان په پارلیمان کې د مخالفه ډلو مشر شهباز شریف تور لګولی چې حکومت او د احتساب ادارې خپلو کې ساز باز کړی او د مسلم لیگ نون ډلې مشران بېګناه په زندانونو کې اچوي دغه بند په تورونو کې بندي شهباز شریف نن پارلیمان ته ورغلی او نوموړي هغلته ویلي پارلیمان به دا پرېکړه کوي چې هیواد کې د قانون سر لوړی وي او کنه د ځنګل قانون دې پکې بځای وي
په برما کې روهینګیا مسلمانانو د برما د پوز د ظلمونو د تحقیقاتو لپاره چې تیر کال د متحده قومونو کوم خصوصي ډله مقرر کړې شوې وه دا به خپل معلومات سلامتي کونسل تر باندې کوي د سلامتي کونسل د 15 غړو ملکونو ځینې برطانیې فرانس آیوري کوست کویت هالند پرو پولند سویډن او امریکې د کونسل د غونډې لپاره خواست کړی دی
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او د راتلونکو انتخاباتو لپاره امیدوار عبدالجبار قهرمان په یو بمی چاودنه کې سره د دریو ملګرو وجل شوی او وطن نور پکې جوبل شوی دی د افغانستان صدر اشرف غنی د دغه پیښې غندنه کړې ده د دغه پیښې ذمواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل
قدر من اوریدم کو دا وایس اف امریکا دیو دا زمنګا یو ساته خبری خبرونه پای ته ورسید. خو چرته زمو وخت شوی دروانو چارو د خبرونه هلو وی او او دا بنن وړاندې کی زمنګ همکار صداقت جان سے په خیر سره کړی
ډیر مهرباني بختور شاه او ګران اوریدونکو د پروګرام هلو وی وی سره ز قربا صداقت جان حاضرم تمهنی او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم. ګران اوریدونکو په متحده عرب امارات کې افغانستان پریمیر لیگ د کرکټ مقابله روانه دي. په پاکستان کې تعلیم په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د تعلیم په مت کې د پاکستان مشکلات څه دي په دغه خبرې کوو. خو وړمې افغانستان او په هیواد کې د اکتوبر په 6 نیټه کېدونکي عام انتخابات نن په هلمند ولایت کې د ولسي جرګې امیدوار عبدالجبار قهرمان په دفتر بم چاودنه کې هغه وژل شوی دی. که څه هم په سمدستي ډول چا دغه چاودنې ذمېواري نه ده اخیستې خو د دې نه وړاندې طالبانو په انتخاباتو د حملو دړکی کړی دی. ګران اوریدونکو د افغانستان د خپلواکه انتخابي کمیشن ترجمان زبیح الله سادات دا وخت مو سره د کابل نه په ټلیفون د ټلیفون په کرخه موجود دی. زه ورته په پروګرام کې هرکلی وایم. سادات صاحب په خیر علی.
السلام علیکم صداقت جان صاحب. تاسو تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم او د نیکمرغه ماښام په هیله.
مهرباني ډیر مهرباني. زه لږ سادات صاحب اوریدونکو ته د پروګرام د ټلیفون شمیرې ور یاد کړم بیا راځو تاسو سره خبرې کوو. 001202050403 بل د ټلیفون شمیره ده 0000900 په دې ورسته ټلیفون شمیره باندې ګران اوریدونکو تاسو په پروګرام کې وړیا ټلیفون کولای شئ. په تاسو به خرڅانه راځي خو که دغه ټلیفون تاسو د لاین لاین یا ځکن ټلیفون نو کوئ. ګران اوریدونکو دا پروګرام تاسو د وایس آف امریکا سټوډیو واشنگټن ڈی سی نه نیغ په نیغ اورئ. ګران اوریدونکو د افغانستان د خپلواکه انتخابي کمیشن ترجمان زبیح الله سادات دا وخت پروګرام ملمه دی. په افغانستان کې د انتخاباتو په موضوع ورسره خبرې اترې کوو. تاسو تیاری کوم پړاو ته رسیدلې ده سادات صاحب؟
سلامات اوسې. په لومړي سر کې مهمه بولم چې د لوی هسته یو د جناب قهرمان صاحب د روز پاړه باندې د دوی کورنۍ ته تسلیت وایم. قهرمان صاحب واقعا یو پیاوړی شخصیت وو او یو ملي شخصیت وو او خدای دې د روح خاده لري. د ولسي جرګې د ټاکنو دپاره زموږ ټولې تابعیاوې نیول شوي دي. همدا تر اوسه پورې چې موږ تاسو خبرې کوو د ټولو ولایتونو مرکزونو ولسوالیو او همدا ډول د رای ورکونې مرکزونو ته زموږ اساس او غیر اساس مواد استول شوي دي. په ورته وخت کې بایومیټریک سیستم هم ټولو سیمو ته استول شوی دی. د ښوونې او روزنې پروګرامونه هم ټول بشپړ شوي دي. لله الحمد په دغه راتلونکو ټاکنو کې مونږ څه باندې 440000 ناظرین لرو چې له دې جملې 120000 زنانه دي یعنی ښځینه دي. او په ټول کال د 122 نړیوال ناظرین په دغه پروسه کې مونږ ځان سره لرو تر څو دغه ملي پروسې څخه دوی درست نظارت وکړي او هغه به د ټاکنو پر شفافیت باندې مثبت اغیز پرې باسي. تر دې دمه پورې انشاءالله رحمان صاحب یو ډېرې ښې نیول شوې دي او مونږ هیله من یو چې راتلونکي ټاکنې به شفاف عادلانه او په خپل وخت ترسره شي.
څه مشکلات یا ستونزې څه لري؟
تر دې دمه پورې خو مونږ خو د کوم ستونزې او اساسي ستونزې مشکل سره مونږ نه یو مخامخ شوي. نن مو هم د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د ټولو رسنیو مسؤلینو سره ناسته درلودله. د دوی سره مو هم د همغږۍ ناسته ترسره کړه تر څو وتوانېږو راتلونکي ټاکنې په ښه ډول سره مخته بیسو او کومه ستونزه مشکل په هغې کې رامنځته نه شي. دا ځلې ټاکنې به له نورو ټاکنو سره متفاوتې واوسېږي. دا ځلې مونږ په دغه ټاکنو کې د رای ورکوونکو لیست له ځانه سره لرو. په ورته وخت کې به په دغه ټاکنو کې له بایومیټریک وسیلې نه هم استفاده وشي تر څو د خلکو هغه بایللی اعتماد په دغه پروسه راژوندی شي او خلک وتوانېږي له خپلو حقونو څخه په درست ډول سره استفاده وکړي.
د ولس دا خبره یقیني کوله د پاره چې خلک په ووټونو کې په لوی شمیره کې رای ورکړي. په دې لړ کې د پوهې د پاره تاسو پروګرامونه ترتیب کړی دي؟
د عامه پوهاوي د پاره هم مونږ یو شمیر کلنې تر سره کړې دي چې هغه هم ان شاء الله رحمان د دې کارندوی کوي چې زمونږ ټول هیوادوال د خپل حقونو څخه خبر شوی دي. د دوی یو رایا سرنوشت حکم کې ده او دا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اثبات باندې رسولې ده چې دا دغه ان شاء الله د دوی یو رایا ټاکونکي کیږي. په ورته وخت کې په ټول هیواد کې مونږ له رسنیو سره خپل پیغامونه شریک کړي دي ترڅو دوی په خپل وخت سره پیغامونه له خلکو سره شریک کړي ترڅو خلک له دغه ملي پروسې څخه باخبره ووسیږي. او په ورته وخت کې مونږ هڅه لري هم کوو چې د ټاکنو په ورځ هم په ټولو ولایتونو څخه مستقیما راپورونه ولرو که کومه ستونزه مشکل رامنځته کیږي هغه ته په خپل وخت رسیدګي وشي او کومه بل کوم ستونزه مشکل سره مخامخ نشي.
آیا داسې کومې سیمې شته چرته چې تاسو فکر کوئ چې ګنې دا امکان شته چې دغه پروسه سرته ونه رسول شي؟
لکه څنګه چې مونږ خپل د رای ورکوونکو مرکزونو اسلام یتي بنسټونو سره شریک کړی وو وروسته له دې چې دوی خپلې ارزونې ترسره کړي دوی مونږ ته تضمین راکړی چې د 15,000 رای ورکوونکو مرکزونو چې هغه ټول ټال 1,000 د رای ورکونې محلونه کې د دې امنیت به دوی خوندي کوي او امنیتي بنسټونو هم په دې اړه باندې خپل امنیتي پلانونه جوړ کړي دي او ان شاء الله رحمان چې په دې برخه کې کوم خاص مشکل نشته. اما یو لس ولسوالې دي چې په هغه کې به ټاکنې مشکله وسیږي او غلطه تلور تهدید لاندې دي په هغه ولسوالې کې موږ اداره ورکونې مرکزونه هم فرانست نه لرو او هغه هم د امنیتي بنسټونو سره همغږې دغه کار سره شوی دی.
سعادت صاحب اوریدون کی هم دی مونږ سره غږ به په پروگرام کې شامل او تاسو نه بده پښتنه هم کو چې زنه داسې مبصرین دی یاسیلون کې دی غي وای چې غنی په انتخاباتو د انتخابی کمپاینونو باندې زنه امیدواران د قواعد او نزیات پیسې مصرفوي دغه سن کوم شکایتونه تاسو پر رسمي ډول تر لاسه کړی دي سې اقدامات پکېږي په دغه خبرې کوي خو د اوریدونکو غوونه په پروګرام کې شاملو متین شلمانی صاحب د لنډی کوتل نه دی او عبدالرحیم صاحب د جنوبی وزیرستان ز فکر کوم چې ټلیفون کړی دی زوړم به شلمانی صاحب ته پروگرام کې هرکلی
وایم. السلام علیکم صدقه جان صاحب تاسو ته او د سادات صاحب ته زړه تل سلامونه پیښ کوم.
وعلیکم السلام ډیر مهرباني زبی الله سادات صاحب.
یو دوا مختصر سوالونه دي لنډی سوالونه مې ته یو دا چې آیا انتخابات کوم کیږي دا د افغانستان د مسلې حل دی او کنه؟ او بیا مې پوښتنه مې دي دا چې تاسو د پلانونو د نیکونو د شاه شجاع د وخت او هغه انګریزان پیرنګین او امریکایان دا غلی دی او تاسو ملک سولر اولی او تاسو خپل منځ کې لګیست یو بل وزن لا وزن او دی خلاله د خیر په غونډې ناس کی نو دا په افغانستان مسله به دې سره حل شي.
شرمانی صاحب تاسو کده انتخاباتو سره تړلی پښتنه وی نو هغه کول شي زبی الله ساده
سره انتخاباتو باندې دا یم چې دا تقریبا 30% علاقه دې کې به دې وټونه وکي دا سي علاقه دا چې هغه طالبانو کنټرول کړه.
سید ډیر مهرباني متین شرمانی صاحب لنډی کوتل نه تاسو په پروګرام کې برخه واخسته. ساده صاحب تاسو د شرمانی صاحب خبره واوریدې څه جواب ورته وایئ؟
بله بله د دوی خبرې ما واوریدې هغه څه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورګرځي دا هغه څه چې اوازې دي چې د 50% د طالبانو په ولکه کې د امداوس مونږه ان شاء الله په 3 ولایتونو کې دا ټاکنو مرکزونه لرو چې خلک براوزي او په دې کې برای ورکوي. په ټول هیواد کې مونږ د نوملیکنې پروسه بشپړه کړه چې 18.8 میلیونه کسانو په دا پروسه کې ګډون وکړو او دوی خپل نوملیکنه ترسره کړې ده او لله الحمد دغه ټاکنې به ډېرې ښې پایلې ولري ځکه دا د شفافیت لپاره مونږ ډېر کار ترسره کړی دی. دا چې آیا دا ټاکنې د افغانستان د ستونزې حل کېدلی شي که نه، د افغانستان امنیتي ستونزه او سیاسي ستونزه نور آباد لري هغه ټول که په دې باندې پوهېږي. د سیمې استخبارات نه غواړي چې افغانستان کې سوکالي راشي، آرامي راشي، امنیت راشي او دوی هڅه دې کوي چې همیشه په افغانستان کې مداخله ولاسوهنې وکړي. اما دا د به ان شاء الله رحمان د افغانستان خلکو ولسونو دغه پرېکړه تصمیم نیولی چې دا د به بهرنۍ استخبارات ته اجازه نه ورکوي او موږ به هڅه دې کوو چې څه ډول وتوانېږو خپلو حقاقونو ته ورسېږو او په ورته وخت کې به دا د موږ هڅه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د دې لپاره کار ترسره کوو چې دغه ټاکنې هم په داسې فضا کې ترسره شي چې حق حقدار ته وسپارل شي او د راتلونکو پارلمان ته داسې کسان واستوي چې هغه وکند خلکو استازیتوب وکړي.
خا زما پوښتنه به زه به بیا تکرار کړم، خو موږ سره ودود اچکزی صاحب د بلوچستان پښین زورته په پروګرام کې هرکلی وایم. اچکزی صاحب په خیر علی.
ډېر مننه صداقت جان صاحب تاسو سره سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډېر مهرباني.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه تاسو پوښتنه کوله، دا اوس داسې دی دا د کوم انتخابات دا اوس دی د پاره مطلب دا کسان دي و سمپیته دا اسمبلی کې بیا دی صدر ټاکی که صدر ټاکل شوې دي د لپاره خاصې ده نمائندگان چې دا ټاکل شوې دي په دې باره کې کولې چې مطلب دی دا کسان چې بیا ولر بیا صدر ټاکی که څنګه زموږ د دې انتخاباتو باره کې سپارتي دې څنګه رول لري څنګه ترې په دې باره کې موږ معلومات راکړي.
صحیح ده، ساده صاحب تاسو کداغه پروسه لکه بیا وضاحت وکړي ودود اچکزی صاحب چې کوم پښتنه خو سخی نور صاحب دې د خوست نه د افغانستان د خوست ولایت نه ټلیفون کړی دی. نور صاحب په خیر علی.
السلام علیکم. خیر جوړی،
خدای دې خوشاله، شکر دې تاسو.
ما پښتنه دا غا د ورور راځي دا غا ټکنې راوړم دی الحمدلله. اوس خو افغانستان دغه سپر نشور شوې دا یو دا ټکنې چې وشي دا د افغانستان د پورا ډېر خګړې د افغانستان کې ګاټه دوه خو مو دې بل د پاکستاني شمالني کډنه مې دوه اوس خبره وکړه چې دا غا خبره داسې دی دا غا د خپل د پنجاب خزر ویناوغه وی هغه پښتنه دا
ز فکر کوم چې سخی نور صاحب د ټلیفون لیکه کته شو، خو باید چې دا خبره په پام کې وساتو چې کومه خبره کوو په داسې مجلس کې چې هغه د آداب سره سمون خوري. ساده صاحب ودود اچکزی صاحب پوښتنه و چې کنه کله چې انتخابات ترسره شي او نمائندگان وټاکل شي پارلیمان ته راشي، نو دوی به آیا د صدر انتخاب کوي؟
د افغانستان کې دلته د حکومتي سیستم چې دی د ریاستي دی یعنی پارلماني سیستم نه دی لکه د نورو هیوادونو یا زمونږ په ګاونډ کې پاکستان کې چې دی. غلطه زمونږ دلته یوازې پارلمان د ولسي جرګې استازي ټاکي او افغانستان درې قوې لري، مقننه قوه ده، اجرایه قوه ده او قضایه قوه ده. د مقننه قوه لپاره دغه ټاکنې ترسره کیږي تر څو دوی پارلمان ته ولاړ شي او پارلمان کې دوی قوانین تصویب کړي او د پټوله کې د حکومت له کړنو نظارت ترسره کړي. او په ریاستي نظام کې بیا د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي، د ریاست جمهوریت لپاره ټاکنې ترسره کیږي او هغه د خلکو په رایو باندې دلته رئیس جمهور ټاکل کیږي. یعنی دلته صدارتي نظام نه بلکې ریاستي نظام دی.
صحیح. رازو هغه پښتنه ده چې غنی ځنې امیدواران داسې شکایتونه هم دي چې غنی ځنې امیدواران د لګښتونه د قواعدو نه زیات لګي، په دې حق له تاسو شکایتونه ترلاسه کړی؟
صداقت جان، په دې اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه ورځ نه چې ټاکنیز کمپاینونه فایل شوې دي، مونږ یو کار ته پرکړې یو لاسکسیزه کمیټه مو جوړه کړې ده. هغوی دغه ټول موضوعات له نږدې ساری او هڅه دې کوي چې څه د ولاغه کسان چې دوی زیات مصارف ترسره کوي. مونږ دوی ته د مصارفو اندازه معلومه کړې ده. د هغه نه څوک چې زیات مصارف ترسره کوي هغه باید د قانون سره سم دوی سره چلند کوي، دوی به مجازات کوي. او همدا اوس هم همدغه کمیسیون په دې باندې کار کوي تر څو هغه کسان چې دوی شناسایي کړي دي معلوم کړي دي هغه سره باید قانوني برخورد ترسره شي. په ورته وخت کې د رسنیو کمیټې مسؤلیت هم دغه دی او د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون هم په همدې باندې کار کوي. هغه افراد اشخاص چې دوی کاندیدان دي او مصارف زیات کړي دي به هغوی به د قانون پر اساس جریمه کیږي.
محبوب علی صاحب د کورمن د ټلیفون په لیکه د ساسو خبري اوري. صادق صاحب ګورو چې پوښتنه لري. محبوب علی صاحب په خیر علی.
السلام علیکم. صدقات جان تا ته او دی ګران میمن ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني مهرباني، ډیر مهرباني.
او جی صدقات جان ته د سیلند ورک نظر لرم، خو نو ته دې خبر نه وکنه لکه ته په افغانستان کې الیکشن راغون دي بالکل د افغانستان په کټه بول دي دا افغانستان خپل حق ده کنه. خبر تک دې کدا دي چې د کوم شون وجل کیږي لکه کوم دې الیکشن ته جوړ دي کنه. ایا لکه په خطر مې دا ده په صدال پوسو کې لکه تاسو په پلټي ولا دي ایا دا وشل د لخوا کیږي کله ته خپل ته لخوا کیږي ایا حکومت مضبوط دی سره کله وي دا تاسو نه کولو او غوښتل دې کوم ورور دې سیمو کو انټای مالته هیڅ قسم تا خو کی رخوت نه جوړیږي خو کوم مهرباني وکي افغانستان یو فرمه لګه داډو کی افغانستان ځلګونه کی تور نه لګی
ډیره مهرباني علاءالدین صاحب دې د کوټې نه ټلیفون په لیکه دی علاءالدین صاحب په خیراله سلام
علیکم صدقه جان صاحب مننه دا مرګری چې وایله د تاسو ملما وای وای دا اچ اوازې د طالبان نشته نو دا د دې سیمه اسکر راپور دی هغه خپل سروې کړی چې اویا کې صد طالبان سره ده او بل دې چې وای چې مونږ دا چې مليت نیولې دي او دا چې د اکرم تاکلې د پلانان کړی دان کړی دي نو دې به یو کاندیدټ امنیت نشي نیولې د وټره امنیت به دې سره کړل شي
صحیح ده ډیر مهرباني علاءالدین صاحب په پروگرام کې د برخه واخسته کوټنه تاسو زبی الله سادات صاحب د افغانستان د خپلواکه انتخابي کمیشن ترجمان دي سادات صاحب تاسو سویل غوړی ورته علاءالدین صاحب چې کوم خبرو
علاءالدین صاحب خو خپل ځان نه نو خو د کوم ځای سره تماس نیولای وو
کوټنه
اما دای په دې باندې باید پوه شي چې د اوس افغانستان د امنیتی سرتیری لري امنیتی ځواکونه لري او هغه مېړنی امنیتی ځواکونه د ټول هیواد څخه ساتنه کوي په هیڅ صورت هم او یاسر نه خاوره د وسلوال مخالفین یا طالبانو په لاس کې نه ده دلته دغه زموږ امنیتی مېړنی سرتیری له خپل خاورې څخه د خپل سر په بدل کې دفاع کوي که چېرې تاسو یاسر نه خاوره طالبانو په لاس کې وای موږ نشو کولای دغه ملي پروسه چې د مملکتي پروسه و هغه په افغانستان کې بشپړ کړو موږ لله الحمد نه اشاریه اته اشاریه ته ملي نه کسانو خدای پروسه کې ستنام تر سره کړی دی قراتون کو ټاکنو کې به په درې دې شوې داسونو کې مدیر ورکونې مرکزونه لرو او په هغه کې به خلک راوځي د خپل خوښې نوماندانو ته برای ورکوي دوی د لومړی لطف وکړي که د افغانستان نه بهر هم دی اقل نه غرسنې دي تعقیب کړي او واقعیتونو څخه ځان خبر کړي او بدبختانه ډېر متاثر په دې باندې چې دوی د خپل هیواد له وضعیت او حالت څخه دوی خبر نه دي دا چې مخالفین په کوم سیمو کوم ساحو کې دي او چا په دې اړه باندې گزارش جوړ کړی دی خبر دا وی چې دوی خپل معلومات په دې اړه باندې پوره کړي زموږ امنیتي سرتیرو د غژمنه کړی او دا دوی مسؤلیت دی چې د ټاکنو امنیت به خوندي کوي د رای ورکوونکو امنیت به خوندي کوي او په ورته وخت کې به د ټاکنو خپلواک نشین د کارکونکو امنیت خوندي کوي تر څو موږ وڅانې ګو په شفاف فضا کې د ټاکنو تر سره کړو او حق اقدار ته وسپارو
ډیر مهرباني سادات صاحب مننه ګران اوریدونکو دا د افغانستان د خپلواک انتخابي کمیشن ترجمان زبی الله سادات په افغانستان کې د اکتوبر د 18 په شلمه نیټه کې دونکو انتخاباتو په حق خبرې اترې کولې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په هیواد کې د انتخاباتو لپاره امنیت امن او مان صورتحال برقرار ساتي ګران اوریدونکو په پروګرام کې اوسو سکند د مکو بیا په دې راځو په دې موضوع نور خبرې کوو مونږ سره اوسئ
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړی
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پروګرام زه هلو بیوې د نن ورځې پروګرام کوربه ز صداقت جان تاسو ته یو ور بیا هر کله هم ګران اوریدونکو په افغانستان کې د دې میاشتې په شلمه نیټه یعنی درې ورځې وروسته انتخابات کیدونکې دي د پارلیمنت لپاره به افغانان خپل استازي ټاکي دغه پروسه دغه عمل بهیر یو خبریال په سر نظر کتنه کوي ورته په دې به خبر کې موږ سره زموږ همکار ملګری حکمل سادات روان دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه دی ورته هر کله ویم په پروګرام کې سادات په خیر علي
ډیره مننه صدقت ته تاسو اوریدونکو ټول ته سلامونه او نیکی هیله
مهرباني مننه حکمل ک یو سړی اوریدل واړی یا تاسو د نظر چې په کابل کې یا بل کوم خار کې نو د انتخاباتو څه قسمه انزور یا تصویر ورته وړاندې کولای شي تاسو
ښه صدقت صاحب ډیر وضاحت خو د انتخاباتو کمیسیون ویان زبی الله سادات ورکړي خو د افغانستان شنبې په ورځ راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې که یو افغان وګړی یا د افغانستان یو اوسیدونکی غواړي چې خپل رایه استعمال کړي خپل رایه هغه کاندید ته ورکړي چې د خپل خوښې وړ نوماندی دوی کولای شي چې په یو مرکز کې دوی څو محلونه جوړ کړي دي. په هغه محلونو کې د ښځو محلونه ځانته دي او د سړیو محلونه ځانته ویشل شوي دي. دوی به ول خپل هغه تذکیره چې وړاندې سپیکر شوي ده د دې انتخاباتو د شفافیت په اړه وړاندې په تذکیرو یا د پاکستان په لکه پاکستان کې جامو وګړو ته شناختي کارډونه ورکړل شوي دي، دلته په افغانستان کې د پاکستان په اغنې دلته تذکيري مونږ ورته وایو. په دې تذکیرو باندې سپیکرونه لګېدلې دي او هغه سپیکرونه به د هر کله چې یو افغان وګړی د انتخاباتو مرکز ته یا محل ته ننوتو نو اول په دروازه کې به د مرکز مسؤول مدیر ورته ولاړ وي. هغه به دا تذکیره او د تذکیرې په شان سپیکر ګوري چې دا تذکیره او سپیکر د تایید وړ دي او که نه دي. هغې نه وروسته به دا خپله د دویم د هغه کومه دوی چې هغه د کمپیوټري الې ورته لګول دي هغې ته به ورځي، خپله ګوته خپل نوم به ثبت کوي. هغې نه وروسته به دی دویم ځای ته چې په هغې تذکیرې او سپیکر باندې ټپه ورته وهل کېږي هغې ته به ورځي. دریم کس به یې هغه انتخاباتي پاڼه ورکوي کومو کې چې د کاندیدانو انځورونه او د دوی پیژنګلوي یا نمبر یې ورکړل شوي دي هغه پاڼې به ورکوي او دوی به خپل هغه خوښې وړ نومان چې دوی ورته رایه ورکوي هغه به انتخابوي. هغې نه وروسته به صندوق ته ځي او صندوق ته به دغه پاڼه اچوي.
ها حکمل، دا خو تاسو هغه پروسه بیان کړئ چې څرنګ به یو ووټر یا رایه چونکي ځي او خپل رای به ورکوي، ووټ به اچوي. خو زما پوښتنه داسې هم وه چې ګنې یو خبریال په حیث باندې که تاسو کله په لارو کوڅو کې ګرځئ، بازار ته ځئ، خپل کار پسې د کور بهر وځئ، نو داسې څه قسمه منظر تاسو وینئ چې ګنې هغې نه دا احساس کیږي ګنې چې په دې هیواد کې انتخابات کیدونکي دي، ځای په ځای د امیدوارانو پوسټرې لګېدلي دي، جلسې کیږي، سیاسي غونډې کیږي، بیا په مطبوعاتو کې پاغې باندې تبصرې کیږي، داسې یو د انتخاباتو سره تړلې هلې ځلې داسې په نظر راځي په عامه توګه؟
بالکل صدقه صاحب، د نن 22 ورځې وړاندې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو لپاره 22 ورځې وړاندې رسمي کمپاینونه د کاندیدانو له لوري شروع شول. نن یې اخیری ورځ ده، یا د شپې نن اوس مخام ده، د شپې 12 بجو پورې به دوی خپل کمپاین کولای شي. 12 بجو نه وروسته دوی کمپاین نشي کولای. دوه ورځې وخت ده چې شپږم جمعې ورځې کېږي، هغه به د افغان وګړو د ذهن د ارامتیا لپاره ورکړل شوی دی چې دوی خپل انتخاب په ښه توګه وکړي. په دې 22 ورځو کې کاندیدانو ښه په جوش کې، ښه په بازارونو په خپلو عکسونو باندې رنګ کړي وو. داسې ځای مونږ چې په ښارونو کې په سړکونو باندې هغه انتنې چې د چراغونو لپاره لګول شوي وي هغې کې داسې ځای نه لیدلی کېدو چې بل کاندید دې راشي په هغې نه د خپل عکس ولګوي. نو مونږ چې څومره د کمپاینرانو کمپاینونه ولیدل هغه ډېر په ښه په جوس سره یې کړي دي. په 22 ورځې وړاندې دا 22 ورځې دوی خپلو ماکلینو سره کتلي دي او دعوت کړي دي چې دوی ته رایه ورکړي.
صحیح، په مطبوعاتو کې آیا د امیدوارانو ترمنځ مباحث مباحثې کیږي؟ څه وایي تاسو، څه فکر کوئ چې ګنې امیدواران په کومو موضوعاتو د ووټرانو نه رایه اخیستل غواړي؟ څه کې اقتصاد دی، امن و امان دی، تعلیم دی، روزګارونه دي، داسې قسمه مسلې امیدوارانو وړاندې کړي دي چې کینې هغه په حمایت ترسره کول غواړي، ترلاسه کول غواړي؟
بالکل صدقت صاحب، اول خو باید زه دا ووایم چې په افغانستان کې د پارلمان انتخاباتي کمپاینران یا کاندیدان خلکو ته دومره سختې وعدې ورکوي چې چیرې رئیس جمهور به هم په افغانستان کې داسې وعدې چاته نه وي ورکړي. خو بیا هم په دوی په مطبوعاتو کې په خپلو بینرونو باندې داسې شعارونه هم لیکلي دي بعضو کاندیدانو چې هغه د عامو خلکو لپاره د تایید وړ وي، چې یعنی یو کاندید کولای شي چې دا کارونه مونږ ته ترسره کړي. په دای په خپل د افغانستان د اقتصاد د افغانستان کې په امن او په داسې نورو موضوعاتو باندې د خپل هغه مراجعینو چې دوی دفتر ته به د دوی د سپورټ لپاره ورتلل هغوی کني کول او دوی اوس نو یې اخري ورځې ده چې نن دولس بجې به دغه کمپاینونه پای ته رسیږي او دوه ورځې ولس ته دغه وخت ورکړل شوی دی چې دوی خپل انتخاب هم په ارامه توګه ترسره کړي.
خورسی پښتنه چې ووټرانو سره هغه خلق چې ګنې غیب رائے چې غی سره کتا څو خبرې شوې نو خلق څه فکر کوي څه کوم قسم امیدوار ته به ووټ ورکوي زړه سیاست مدار چې دي سیاستدانان چې دي او کنه غواړي چې نوی خلق نوی سیره رامسته شي.
صدقت سیب وو وایو چې په افغانستان کې لکه نن چې په هلمند کې عبدالجبار قهرمان دی و ماین په 14 کې وژل شو هغه افغان ولس ته ډیر وځي سیاست وړاندې کولو مقصد دی. عبدالجبار که په تیرو انتخاباتي کمپاینونو کې یو عبدالجبار قهرمان او په کابل کې بشر دوست او داسې یو څو د ګوتو په شمار نور وکیلان بوم وی چې د زړو وکیلانو نه ډیر افغان ولس انتخابوي خو په عموم کې په ټول افغانستان کې په تیر دور کې چې کوم پرلماني کاندیدان وو یا وکیلان وو هغوی ترې افغان ولس رضایت نه لري ځکه دوی وایي چې هغه کارونه یې مونږ ته نه دي ترسره کړي کوم کارونه یې چې زمونږ طرفه د انتخاباتو په دور کې هغه وعده چې مونږ ته راکړي وي هغه یې تقریبا 60% هم نه دي ترسره کړي. نو پر دغه انتخاباتو کې چې د شنبې په ورځ ترسره کیږي د ډیرو هغه خلکو سره چې ما خبرې کړي دي زړه وکیلانو ته به ډیرو خلک رای ورنه کې او نوي کاندیدات به دا ځل رمخته کوي.
سید ډیر مهرباني حکمت
کور ودان مننه.
کران اوریدونکو دا زمون همکار ملګری حکمل روان په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خبريال دسترګنې یو تصویر خاکه وړاندې کوله. ګران اوریدونکو په پروګرام کې اوسو سکند د مکه او د دمه ورستو راځو په پاکستان کې د تعلیم په موضوع خبرې اترې کوو مونږ سره اوسئ.
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړې.
ګران اوریدونکو په پروګرام هلو وی وی کې درته زده پروګرام کوربا صداقت جانی واری بیا هر کله ویم. ګران اوریدونکو د تعلیم په پاکستان کې د تعلیم په موضوع خبرې اترې کوو. د پاکستان د سپریم کورټ یا په بیا ستر عدالت په امر باندې په هیواد کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټي جوړه شوې ده او دغه کمیټې څه سفارشات کړې دي یا وړاندیزونه کړې دي په پاکستان کې د تعلیم په مت کې د اصلاحاتو په لړ کې. په دې خبر کې مخسر عمر اورگزی صاحب د الف اعلان نومې غیر حکومتي ادارې مشر دی د تعلیم په مت کې کار کوي. اورگزی صاحب ته په پروګرام کې هرکلی ویم. عمر صاحب په خیر علی
ډېر مننه صدقت صاحب استاسو د ستاسو ټیم او ټول اوریدونکو
مننه مهرباني ډېر مهرباني. دغه کمیټي د دې کار سره د سپریم کورټ دغه کمیټي ولې جوړ کړی دا او اوس داسې رپورټونه دي چې کنه کمیټي خپل څه ځنې سره وړاندیزونه یا تجاویز وړاندې کړي دي حکومت ته کده دغه څه مهم ټکی شریکې را سره.
ها صداقت صاحب اول خو زه د کمیټي باندې نظر واچوم مدینه مخکې زه دا یو خبره ضروری ګڼم چې تقریبا یو اتیا کال وشو زموږ د ملک او زموږ د ملک اوسه پورې دا یو فیصله ونه کچې موږ تعلیم کوم معیار کې مسلمان تور کو. نن نک موږ ډیر ښکاله تلوي خلم مشر کف سره موږ کینو هغه چې زموږ دور کې تعلیم ډیر خو او اوس چون کې تعلیم نه یو بزنس هم جوړ شو او هغه وجنه مطلب چې یو هغه چې کوم کوالټي اډوکیشن دا یا مار تعلیم دا هغه ورځ په ورځ خرابېږي لګي دا کمیټي چې کوم تاسو ذکر کوي په دا کمیټي زمونږ چې کوم فیډرل احتساب کمیشن مشر ده طاهر شہزاد صاحب هغه دا کمیټي هډ کړی ده او دا کمیټي د دې کمیټي سپریم کورټ یعنی زموږ چیف جسټس صاحب هغه دې منځوري ورکړي و چې تاسو کینی دې سر تاسو مختلف یونیورسيټانو چانسلران وایس چانسلران سیکټریان پروونشل سیکټریز تاسو خپل منځو کې کینی تاسو یو رپورٹ مونږ تراکې چې د پاکستان کې د تعلیمي معیار حکم ځای ولاړ ده او سر ریکمنډیشن تاسو فیډرل ګورنمنټ ته ورکوي نو هغه چې نن کومه غونډه کړې وه هغه غونډه کې دا مختار غوړي دي چې اول خو چې کوم دونیم کروڑ مشمان د سکولونو نه بهر دي دا د سکولونو ته راوستل شي او به چې زموږ کوم تعلیمي
دا هغه مشمان دی ورغځي سپ چې غني عمرونه د سکول د تک دی خو د سکولونو ته پسو وجنه
جی جی دا تقریبا شپږ کال پنځو کال نو نشتر شپږ کال پر چې کوم مشوم دا موږ سره دونیم کروڑ مشمان په دی وخت کې په ملکی سکولونو نه بهر دي چې هغه سکول ته څه ډراپ آؤٹ شوي دي او څه بالکل سکول ته راغلي نه دي او دې علاوه چې کوم زمونږ ایجوکیشن بجټ دا هغه ته چې کوم مونږ بجټ کې ګدو هغه په دې رپورٹ کې ذکر شوی دا چې 2.6 مطلب 2.6 اف
دوا شاریه شپږ د جی ڈی پی یعنی د کمی د کل کمی پیداوار دغه فیصد دی 2.6
جی دا دا د څلور فیصد شي خو تیر حکومتونه هم په دې باندې مونږ تیر حکومتونه سره جنگ کړو ولې چې د پی ایم ایل ان پاکستان مسلم لیگ چې کوم نواز ګروپ ته د دې خپل منشور کې یعنی مینیفیسټو کې دا خبره په واضح تر لیکلو چې کله زمونږ حکومت راشي دا زه 2013 خبره کوم چې زمونږ حکومت د تعلیم ته 4% اف جی ڈی پی ورکو خو چې کله بیا حکومت راغلو په اسمبلی فلور باندې بیا هغه ټیم چې کوم پرایم منسٹر نواز شریف هم دا خبرې کړې چې موږ به تعلیم ته 4% ورکو بیا په داسي انټرنیشنل کانفرنسز کې هم دا خبرې وشوې خو اند اف دا ریزلټ دا راغلو چې هغه 4% نه کو هغه 3.2% ایجوکیشن بجټ کو
3.2%
بیا چې کله د طریق انصاف ګورنمنټ راغلو طریق انصاف په خپل منشور کې دا خبره کړې چې موږ به تعلیم ته 5% ورکو یعنی 5% اف جی ڈی پی به موږ تعلیم ته ورکو نو چونکی سپریم کورټ دا خبره کوي چې 4% خو چونکی ډېر لازمی ده چې ته معیار تعلیم ټیکول غواړې نو 4% اف جی ڈی پی خو لازمی ته ورکړه دا یو ریکمنډیشن دا هم ورکړی دینه بعد یو بل ریکمنډیشن هم ورکړی چې په عمل کې د چونکی سلیبس چې کوم دا زموږ دی وخت کې پاکستان کې څلور قسم سلیبس پڑھاو کیږي یو زما سرکاري سکولونو کې سلیبس چې کوم پڑھاو کیږي یو لو کاسټ یعنی چې کوم پرایویټ سکولونه دي او چې کوم کم فیس ولا سکولونه دي 200-500 دا یو سلیبس ته بیا یو زما ایلیټ کلاس سکولونه دي نو مینا اخلم په پاکستان کې دی وخت کې 10,000 یا 10,000 د میاشتې فیس ته هغه سکولونه یو سلیبس ته یو زما بیا دینی مدرسې چې کوم دي هغه کې چې کوم تعلیم مشمان ته ورکړل کیږي نو دا څلور قسم سلیبس موږ په دې ملک کې پڑھو مشمان ته نو دا او ته دا خبره صدر کمیټي دا خبره هم کړی دا چې یونیفارم سلیبس په ټول ملک کې پکاله یعنی یو شان دی سلیبس یعنی یو شان دی ذکرې کتابونه دا یو شان دی پکار دی په دې ټول ملک کې او دی دا هم ریکمنډیشن ورکړی دا چې یو پراپر مانیټرینګ سیستم دی انټروډیوس شي یعنی کوم خبرو کو د صبح کې خو مختلفو صبح کې مانیټرینګ سیستم شته خو چرته خو مضبوط ده او چرته ډیر کمزور ده بیا آرٹیکل 25A خبر هم کیږي چې کیونکه آرٹیکل 25A په 2010 کې کمی اسمبلی نه بل پاس شو او چونکه 18 ترمیم نه بعد یو ایجوکیشن چونکه صبح ته لاړو ڈیزولو شو دا سبجیکټونو الته کې هم په صبح کې هم دا بل آرٹیکل 25A پاس شو آرٹیکل 25A بل کې دا وی چې دا د حکومت وخت ذمہ داری ده چې ماشوم ته 15 کل 99 شپاره سو پرچا عمر وی هغه ته حکومت وخت فری یعنی وړیا او لازمی تعلیم ورکی نو هغه بل هم په مخته ناراضي مطلب امپلیمنټیشن نشته نو دا سي څه نور هم ریکمنډیشن مخته راغلي دي خو دلته سوال دا پیدا کیږي چې دا ریکمنډیشن چونکه سپریم کورټ خپل یو کمیټي جوړ کړی دا استابلیش کړی دا او پرایم منسٹر هم یو ایجوکیشن ریفارمز کمیټي استابلیش کړی دا او دینه مخکې هم موږ سره داسې پرایم منسٹر انیشیټیوز پروګرامونه مخته راغلي دي خو آیا اوس په څه عملی جامه هم ورکړل کیږي یا صرف او صرف رپورټونه او خبرې دا کیږي ولې چې د دی وخت کی کزو تاسو قبایلی سیمو خبرې وکم چې زیات
وخت وخت لګ کن وخت کې لرو او رغزی صاحب خو لګ کده دغه قانون خبرو کړو تاسو چې آرټیکل 15م اے د دې کې تاسو وایئ چې حکومت وخت وخت دا ذمہواری ده چې ګنی هغه به د 15 تر 18 کالو ماشومانو ته تعلیم یقیني کوي. نو که دې لږ تفصیل بیان کړي چې ګنی حکومت به دا خبره څنګه یقیني کوي او بل دا چې ګنی مور او پلار باندې هم څه قدغن یا پابندي په دې کې لګول شوی ده چې ګنی هغه به هم دا خبره یقیني کوي چې هغه بچي یا بچي د سکول ته لاړ شي تعلیم دې ترلاسه کړي.
جی چېرته کې دا خبرې مخترغلې دي الته کې چونکه دا قانون څه کله جوړ شي خو پاکستان کې هغه خبره چې قانون خو جوړ شي په غو باندې عمل نه کیږي. په دې قانون کې دا خبره کوي چې موږ به ماشوم ته فری تعلیم ورکو. نو په دې باندې حکومت دا دوه کوي چې چونکه سرکاري سکولونو کې تعلیم الریډي فری ده موږ پیسې تعلیم ماشوم نه اخلو. خو بل سیټ ته چې کمپلسری پکې راشي کمپلسری مطلب دا شو چې لازمی بیا د لازم په دې باندې بیا والدین ته سزا پکار ده یا مطلب حکومت وخت ته سزا پکار ده یا چې کوم ذمہ داران کسان دي ولې چې کډیرو ځینو کې وګورئ زمونږ چې کوم فارفلنګ ایریاز دي قبایلی علاقه جاتی یا موږ کوهستان خبره به تاسو کوم الته کې چرته سکولونه نشته چرته والدین مشومان سکول ته نسی او دا دواړه فیکٹرز پکې رسی بیا دلته کې لا اینڈ جسټس حکومت ډپارټمنټ دا هم پکې کینی. خو دا بهر حال دا یو ډیر لمبا پروسیس دی بیا دا خبره هم وکړي چې په والدین بشپګ مشتو جیل لازمی کیږي چې کوم والدین سکول ته مشوم ناشتي. خو بیا خو جیز دلته کې دا خبره کوم اس انالیسټ یعنی ایکسپرت دا خبره زو ضرور کوم چې کوم والدین سکول ته مشوم ناشتي هغه څه ګیلله هغه د ریاست نه څه ګیلله هغه ریاست نه دا ګیلله چې اول خو زما ته په سکول کې استاد نشته بیا خو زما اخ سکول کې فیسیلیټیز نشته بیا خو په سکول کې ماته معیاري تعلیم نه ملويږي نو زه ولې ماشوم سکول ته واستوم هغه په خپل ځای باندې ټیک خبره کوي کدی و کې مونږ خبره کوو چې 2.5 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي په دې 2.5 کروڑ کې کېدای شي 1 کروڑ ماشومان د سوي چې هغه والدین نه سي خو د 1.5 کروڑ ماشومان د سوي چې چرته الته کې سکول اکسس نشته ولې چې زمونږ په ډیرو کلیوالو سیمو کې تاسو سره های سکول راشي سوري میډل سکول وی میډل نه بعد تاسو بیا های سکول نشتا های سکول نه بعد های سیکنډري سکول نشتا استادان تاسو سره نشتا په دې کمیټه کې دا هم ریکمنډیشن ورکړل کیږي چې کوم پرایویټ ادارې دي مونږ خو بار بار حکومت پرایویټ ادارو په سی بیا ډنډر واخلي خو 36% یعنی 36% د پرایویټ ادارو دلته کې سنبال کړی دي تاسو او بیا دا هم خبره کیږي چې پرایویټ ادارو باندې فیسونه چې کوم زیاتوي یا کموي دا یو غټه انډستری جوړه شوې ده اویل نه بعد اویل ان هغه نه ګیس نه بعد خو دلته کې ته خپل سکولونه هغه باندې بلیم مه لګوا ته خپل سکولونه دومره خو جوړ کا یعنی هغه معیار دومره ټیک کا چې بیا پرایویټ سکول ته څوک ماشوم نه استي او چونکه حکومت دلته کې کمزوري ده معنی بڑے خلک خپکیږي هم په دې خبره باندې خو حکومت کمزوري هم ده او ذمہ داری هم ده چې دا د ټیکړل شي او چې چونکه زه یعنی زه یو کا زما بچي نو زه خپل بچي 200 سکول ته واستوم خو سر کلی سکول ته نه سم دلته کې زه تاسو ته یو بلم خبره کوم چې زمونږ چکم اډوایزر ده پرایم چکم خیبر پختونخوا اډوایزر ټو چیف منسٹر زیاولا بنگش هغه دا خبره چې کله هغه سوګن واخو هغه دا خبره بار بار وکړه چې سرکاري استادان خپل مشومان په سرکاري سکولونو کې داخلي. نو آیا سرکاري استاد په سرکاري سکول کې سبق خي هغه په خپل ځان مندمره بروسه شته چې زه خپل مشوم د سکول کې داخل کوم هغه ته معیار تعلیم ملاو شي بل اړخ ته که تاسو وګوري د سند چې کوم ایجوکیشن منیسټر دا هغه خپل مشوم په سرکاري سکول کې داخل کړه خو دا یو خ سټپ دی طرف ته یو خ اقدام ده. خو بل خبره ده چې زه به دا خبره ضرور وکم چې زما 5م کلاس ماشوم د 2م کلاس کتاب نشي پرول نه انګلیش کتاب پرول شي اردو سنټنس نشي پرول ملټیپلیکیشن نشي کوله میث نشي کوله دنیا لگے دا مون پ میتھس اینڈ سائنس منے دنیا خبر کی نیو ٹیکنالوجی منے خبر کی نیو منے ایپس منے خلق خبر کی زمون اوس پوری دل تکی سلیبس منے دا کمپرمائزز ونه شو چې کوم سلیبس په مونږ ماشوم ته خیو او د خپل ایجوکیشن سیستم یعنی معیار به څنګه ټکو نن کدونیم کړه مشومان خلق ذکر کی دا فګر ډیر زیات تی خو کتا سو مونږ سره ډاټا ریجیم سترونګ نه دا چرته زمونږه عدد شمار ټکو دا فګر دینه هم زیات تی
دغه دغه شمیره ته زبیا راتلمه او دا پښتنه مې کوله چې کنه آی دا سویل شوې دي چې دغه دغه ډېر لوی شمیره ده سره د دې چې تاسو فکر کوئ چې کنه دا به کې دي چې کرا معلومات نه یا کرا شمیرې نه نو څومره تاسو فکر کوئ چې کنه د دې په دغه آی رپورت کې دا سویل شوې چې څه وجوهات څه دي چې دا ماشومان د سکول نه بهر دي
دیکی مختلف وجوہات خی ریزن سم دا خی چی دا مشمان سے سکول زن ازائی کی پرسنٹیج خی چی پیرنٹس ناٹ ویلنگ ٹو سینڈ دیر چائلڈ ٹو سکول مطلب چی والدین نہ غواڑی چی خپل مشوم سکول تا واسطے اس والدین ولی نہ غواڑی اغه یو ځان ته کہلی دا او چر ته پکې دا خبر لګی چی ایکسس نشتا سکول ته ایکسس نشتا
نږدې چا ته سکول نشتا
نږدې سکولونه نشتا چر ته پکې دا خبر هم کیږي چی ګوست سکولونه وجنه مشومان سکولونه نه بهر دي یعنی په ډاکومنټیشن کې سکول شتا پرګراوند باندې سکول نشتا نو مختلف او بیا چې کوم جی زمونږ پیرنٹ ٹیچر کونسل جوړې شوې دي پی ٹی سیز ورته وي مختلف صوبو کې خپل خپل نمونه دي ایس ایم سیز او دا وغیرہ پی ٹی سی سو په فاټا کې چې کوم دي تعلیمي اصلاحي جرګه جوړې شوې دي خو هغه د پاره هغه فنکشنل خو نه دي هغه د پاره یعنی والدین زما قوم کې دا شعور والنټیرلیزم شعور نشته کچرته ولنټیر ریزم شعور زما قوم کې نشته ولنټیر لیکار هیڅ کوم نه کوي بوله چې هغه کمیټیانه چې کمی جوړې شوې دي په سکول سره باندې هغه ولنټیر دي
هغه رضاکارانه کار کوي په کار چوکي
جی
رضاکارانه کار چوکي په کار ده
جی 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 رضاکارانه نو هغه قوم کې هغه جذبم نشته نو دا ټول چې راوخلي خو امید درلود چې د نوې حکومت پر ریفارمز باندې چې خکارو کی خو ریفارمز ډیزاین کول څه ګران خبره نه صداقت څه ریفارمز ډیزاین کول ډیر اسانه خبره ده ریفارمز امپلیمنٹ کول ډیر ګران خبره ده او بیا هغه لپاره ایجوکیشن مطلب فینانس یعنی پیسې راول هغه یو ځانته یو هډک ده او نو دا ټول خبره ده چې دا د مون 3 پیس ورته وي جی پیرنٹ providers politicians
see.
no the three piece chikala khpal mand ki coordination strong nahi matlab ki walidain shikayat na ki the school aw providers yani teachers aga mushuman sara khwari na kawi yani mushuman ta sabak na khi ya matlab dilchaspi na khali aw ya matlab politicians pa kitabun ki ya khpal manifestos ki priorities education ta warkawi خو ته دین اندازه واخله چې آیا مونږ پرایورټی سمره ایجوکیشن د ورکو چې زمونږه تعلیمي بجټ دا حال ده
عمر صاحب ډیره مهرباني
خوشاله اوسه ثانک
یو مننه ګرانو ریډونکو دا عمر اورگزی د الف اعلان نومي غیر حکومتي ادارې مشر چې د تعلیم په مت کې کار کوي او د حکومت هغه یوې کمیټې سفارښتنو په حق له خبرې اترې کولې چې حکومت ته پکې وایي چې ګنې یو اصلاحات دیو کې د تعلیم په مت کې ګرانو ریډونکو په پروګرام کې اوسو سکند د مکو پیارازو نور خبرې کې په پروګرام
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
گرانو ریڈنگ دا وائس آف امریکا ہیلو وی ڈیوا پروگرام دے دا پروگرام کوربا صداقت جانم او دا وقت منگ سرا زمنگ ہمکار ملگرے فواد احمد فواد لامے سے دا شارجی نا دا ٹیلی فون پلی کے دے فواد بخیر علی
بخیر اسے سلامت اسے تاس سلامونا او دا بیو ای ڈیوا ریڈیو قدرمونا او جن پتا چیز منگ آگا گوری
او فواد سره به مونږ خبرې کوو په افغانستان کرکټ لیگ باندې چې دا وخت په شارجه کې روان دی نن پکې هم میچ شوه دی فواد که نن د نن ورځې حال بیان کوي او بیا به په ټورنمنت باندې نور خبرې وکړو
بالکل صدقه جانا دغه اوس میچ روان دی هغه د بلخ لیجنز او د ننګرهار یو پارت د ټیمونو ترمنځ دی اول اننګ یا اول میدان خلاص شوی دی اوس دویم میدان دی دویم میدان هم تقریبا کم وخت پاتې دی او ډېر کم منډې پاتې دي چې د دې لوبا مخ په ختمېدو ده. په دې نننۍ لوبې کې اول ځل د بلخ لیجند ټیم توپوهنه یا بیټنګ یې غوره کړ د تاسو د ګټلو وروسته، او په لومړي میدان کې د بلخ ټیم وکړی شو چې ټول سل اوره ولوبېږي، او د اوو لوبغاړو یا وکټو په سوځېدو سره یې 133 منډې جوړې کړلې. په لومړي میدان کې که هم د ننګرهارلی پارت لوبغاړو وکړی شو چې ډېر زر او پرله پسې د بلخ ټیم دوه اولې وکټې واخلي، خو وروسته درېو بیټسمنانو هر یو 100 منډې جوړې کړې. په لومړي میدان کې د بلخ ټیم تر ټولو زیاتې منډې رویندر سنگ بوپارا وکړې په 50 منډو کې، خو فضل نیازی بیا کیچ آؤٹ کړ. او همدارز د نن ورځې په لوبه کې د بلخ لیجنډ په لوبډلې کې هغه نامتو بهرنی لوبغاړی کریس ګیل چې دی هغه نه لوبېږي، او په دویم میدان کې اوس ننګرهار بلو پارک بیټنګ کوي، او په دې بیټنګ کې تر اوسه پورې چې دوی کوښښ کوي چې هغه نمبر ته ځان ورسوي، نو اووه نوي رنز یې جوړ کړي او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي، نو اووه دېرش رنزو یا منډو ته دوی ضرورت لري چې هغه پوره کړي.
سو اوورونه پاتې دي
دغه لوبې ته په لیدو سره چې دا لوبه به ننګرهار لوبډله وګټي که همداسې مخته ولاړ شي.
سو اوورونه پاتې دي؟
اوورونه تر اوسه پورې 14 اواره 15 اواره شوي دي، او 15 اواره پاتې دي ټول ټال 2 اواره. دا اوس چې ما تاسو سره خبرې کولې نو نتیجه اوس دا ده چې 102 منډې کړې دي او څلور لوبغاړي سجېدلې دي په 15 اواره کې. 3 منډو ته ضرورت لري په 1.5 بالونو کې، 1.5 بالا پاتې دي او 3 رنګ ده.
که لگ فواد لاړ شو د دې ټورنمنټ یا د افغانستان پریمیر لیگ لگ پس منظر وړاندې کو، داسې اوریدونکو ته وړاندې په نوی خبر نو د دې پریمیر لیگ تنظیم چا کړی دی او د کیسومره لوبډلې دي؟
دا تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ شلواره دغه په دې ډول ای پی ایل جوړ شوی، داسې لیگ جوړ شوی دی، او په دې کې دا ځل 15 لوبډلې ګډون لري. 15 لوبډلې پکې لوبېږي چې د هر یوې بلخ لیجنډز دی، بلې پکتیا پانترز، دریمې کابل ځوانان، څلورمې ننګرهار لیپارډز، او پنځمه لوبډله کندهار نایټس. دغه 15 لوبډلې هر یوې دوه لوبې لري یو د بل سره، او په دې کې خارجي لوبغاړي هم اخیستل شوي. بولۍ یو څو وخت مخکې لګېدلې وه، او په هغه کې د افغان لوبغاړي او بهرني لوبغاړي د کریس ګیل په شان نامتو لوبغاړي او نور دا اخیستل شوي دي. د پاکستان نه هم د لوبغاړي څو ځاني اخیستل شوي وو، خو وروسته بیا هغه د پاکستان اوسني لوبغاړي د لوبو نه منع شول، او شاید افریدی چې ریټایرډ لوبغاړی دی هغه په دغه ای پی ایل کې چې د افغانستان پریمیر لیگ دی په دې کې اخیستل شوی دی، لوبېږي د پکتیا لوبډلې ته. د دې اهمیت په دې کې دی چې دا د افغانستان لومړۍ تجربه ده، یو اکسپیرینس دی چې دوی کوي چې په شارجه کې او لومړي ځل باندې په تجارت په شکل، او هر ټیم ځان ته سپانسران لري او فاینانسي، او اخر لوبغاړي اخیستل شوي دي، او دا لیگ جوړ شوی دی. دا اول ګام دی، او دوی هیله مند دي د دغه تاسو ویل چې چا انتظام کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ دا انتظام کړی دی، او د افغانستان کرکټ بورډ ډېر دې ته خوشحاله دی او دې په تمه دی چې په نږدې راتلونکي کې به په نورو کلو کې دا لا پسې په یو ښه زبردست کرکټ لیگ بدل شي، او د پاکستان د کرکټ لیگ او د هندوستان کرکټ لیگ چې کوم دي آی پی ایل او دا د پاکستان لیگ چې دی دوی په شان دغه یو معتبر لیگ څنګه جوړ شي. اوس هم ډېر لیدونکي لري، او په ټي وي باندې ډېر لیدل کېږي، او خلک دې
تعقیبوي. فواد، د دې کرکټ د چکومې لوبډلې په لیگ کې، افغانستان لیگ کې برخه اخلي، نو د دې مالکان یا مرستیالان څوک دي؟ مالی وسایل دې کې څوک؟ دا افغانان دي که
بهر
دغه فاینانشلان افغانان دی افغان ګل بهار څنګه ټریډ کمپنی چې دا ګروپ چې دی هغه ټول لوی فاینانسات د کرکټ لیگ دی دا موږ خطر د دې لیگ نوم هم د افغانستان ګل بهار کرکټ لیگ په نامه جوړ شوی و ګل بهار هم سره وایي چې دغه لوی فاینانسر د ګل بهار ګروپ په نامه دی او په دې کې نور کمپنیانې وړې وړې هم شته چې هغه هم د افغانانو دي او څو نورې کمپنۍ دي چې هغه بیا د هندوستان سرمایه‌داران هغو پکې پانګونه کړې ده او هغو فاینانس کړې دي نو دا اول ځل دی نو دا یو څو کمپنۍ را مخته شوې دي او په راتلونکي کلونو کې کرکټ بورډ ډېر امیدوار دی چې نور کمپنیانې به هم راشي د نورو ملکو او په ډېرو جګو جګو قیمتو به لوبغاړي واخیستل شي او دا کرکټ لیګ به لا پسې وغوړول شي.
تاسو به د کمنټیټرانو یا د چکم کوم خلق چې په میچونو باندې لوب باندې تبصره کوي هغه سره هم خبرې کیږي نو هغه د لوب معیار ته سره کتنه کوي څه نظر دی دا غي او بیا په کې د عام خلکو دلچسپي سمره د دلچسپي کچه سمره ده
د دلچسپي کچه خو د خلکو ډیره ده کتم ماده چې مثلا کسان ول دل چې په ډیر غوسه شی بو کې مثلا راتل او په ډیر خوشاله سره او هغه نمونه یې خپل د خپل لوغړو نمونه یې پوت کړی دي او ته خوشاله دي خو بیا هم شمیر دومره ډیر نه دی ځکه چې لا شارجه ده اته کو په دې شارجه کې دوه ورځې خو مزوري کار راغلی دي خپل کار کوي او په خپل کار کې په موبایل کې یا په ټلیفون کې دا لیک ګوري او ساری ډېر څو کتر لري خو خپل کار روزګار هم دي خلک نو دا لیک په افغانستان کې د نن جوړ شوی او الته کوي به شي د لیدل کې درلودل خو د افغانستان بهر د شارجه کې دی یو بل ملک دی او دلته افغانستان چې پاکستان کې د افغانستان دي چې د پاکستان دي خو یې خپل کار روزګار لګیا دي او په افسي کورز دی او د جمی کورز باندې کړي بیروبار دي ته وي رخصتي چوکي د کار نه نو وي ډیر صفان دي هر دغه نور ورځو کې هر یو په خپل کارو باندې مشغول دي او په کمپیوټر په ټلیفون موبایل باندې په دې باندې ساري همیشه لوبې ګوري دي
صحیح د معیار لکه د لوب معیار د پلیرانو یا د لوبغاړو معیار باندې څه کمنټیټران څو
د لوبي معیار ډیر خار ډول کیږي د کمنټیټران سره چې ما خبرې کړې دي دلته ډیر په لوړ کچه په لوړ معیار باندې لوبي رواني ځکه چې ډیر نامتو نامتو ډیر مشهور لوبغاړي په دې ټورنمنت کې راټول شوي دي د کاناډا افغانستان نه دي مال کم مکه چې
بهر نم دي
د ډیرو مختلفو مثلا هم دا و چې د کوم لوب روانه ده په دې کې هم خارجي لوغړی لوب کوي او لکه مخکې چې ما تاسو ویل چې اته تلوي ځان د شه یا څنګه چې جوړ کم چې جوړ کینو هغه د ننګرهار اندري پلیچر او اندري پلیچر یو ډیر نام څو لوغړی دی د چې راغلی دی په ډیر ډول معیار باندې لوب کوي په ډیر ښه لوب کوي او دا کوچ د افغانستان د ټیم دی هغه هم د بهرنۍ دی د وست انډیز دی نو هغه ډیر ورته خوشبینه دي چې دا هغه به کیږي
صحیح فاینل یا فاینل یا ورسی لوب وکړي
او فاینل لوب د یک شنبه په ورځ تاسو شوی ته چې لوب ورشي او په دې کې لا تر اوسه نه معلومه چې کوم مې لوب دل به یو د بل په مقابل کې سره وځي خو د یک شنبه یا د اتوار په ورځ چې د اکتوبر 20مه کیږي د شارجه په وخت به 8 بجې دلته لوب رواني او هغه فاینل لوب به وي
صحیح
څنګه د ورځ دا غلی ختم شي
صحیح ده ډېر مهرباني فواد
ډېر مننه او کورسي کې مخکې دین چې مخکاو ته مزه بده او روسي رزلټ یا اخري نتایج هم او رزلټ څو وړاندې کوم همدا شی به د ننګرهار لوکاله یو څلور ځله رنګ جوړ کړی دي او نولس اوور کې نولس منډې پاتې دي وبخي نولس منډې پاتې دي
فواد دا پروگرام وقت هم سر ترسی نو زب تاسو ته اجازه ترکم او زب خپل دا اوریدونکو نه اجازه تو غاړم ګران اوریدونکو پدې ځای د نن ورځې هلو وی وی پروگرام وخت سر ترسی زه دا پروگرام کوربه صدق جان د پروډوسر ارشد علی سره تاسو ته اجازه غواړم د الله پمان
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو